د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی. د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمي وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران ورېږي، خو مشکلاتونه ډېر دي. تېر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړي، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15 کوره دي، حتی نورو کلي ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلي دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښوده د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډېر کم امکانات لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وروسته تر دې چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو تور پورې کړ چې استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي، د دغه هیواد سترې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي فایز عیسا په غوښتنه د مرکزي او ایالتي محاکمو د قاضیانو د استازو په ځانګړې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو لپاره کمیسیون جوړ شي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې راوبلل شوه چې د پاکستان د سترې محکمې شپږو قاضیانو ادعا وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د قاضیانو د لوی غونډې تر جوړېدو مخکې د سترې محکمې مشر له لوی څارنوال عثمان اعوان سره د دې تورونو په تړاو خبرې وکړې. د پاکستان لوی څارنوال د قاضیانو شکایت مهم بللی او هغه هم د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې شپږ قاضیانو اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر او تمیم رفعت امتیاز شکایت کړی چې په قضایي چارو کې استخباراتي ادارې په پرله پسې توګه مداخله کوي. دې قاضیانو په ګډ لیک کې دا هم ویلي دي چې د قضایي چارو د ازادۍ لپاره د دوی غبرګون ضروري و، او دا هم باید څرګنده شي چې د پاکستان په نورو محاکمو کې قاضیان له داسې ستونزو سره مخامخ نه وي. د پاکستان د ټولو وکیلانو ټولنې یا پاکستان بار کونسل د سترې محکمې د وکیلانو د لیک ننګه کړې ده، او دا خبرداری هم ورکړی دی که د دې قاضیانو اندېښنو ته سم ځواب ونه ویل شي، دوی به په ټول پاکستان کې په اعتراضونو لاس پورې کړي. د پاکستان د قانون د 204 مادې له مخې که چېرته دا ثابته شي چې د قاضیانو په چارو کې کوم شخص مداخله کړې ده، هغه ته به د مداخلې د کچې له مخې سزا ورکول کېږي او له دندې به ګوښه کېږي. د نړیوال عدالت د خپلواکې څانګې د 2020 کال د راپور له مخې د نړۍ د 130 هیوادو په ډله کې چې قضایي چارې یې کمزوري دي، پاکستان 130 ځای خپل کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان د 2023 میلادي کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې په روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8600 غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAAY افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ په 6 خپره شوه ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تېر کال د جنوري په پرتله 90% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8600 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سینګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه یې نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بښونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد و میرفتن پولار میاوردن استفاده میکردن. خونه ویرونیست پشیمون ها شدیم کسی بطال من از پیسه پیدان میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواردی چی ویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسی پیدا نکری پا خبره تر مرگ رسیگی. یو بلا میرمن بیوایی چی دیدوی پا سیمه که ده طالبانو لدوام زیلی واکمنی سخب روسته. دا چی خزی لخپلو قانونی او شرعی حقونو سخب بی برخی شبی دی مسئله هم ده موتاد میرمنو شمیر زیاد کرده دی.
طالبان وایسی مرش آقا دی دیر کنترول کرده. اما سی اوس محل سی دی شوز پاورانی باندی تا تریخ بالی دیر زیاد سویده. زکر یوی خواه مکتبون آقا دی علم لاری هم باندی بنده کرده و دا وزیفو هم دا سی نور وسائل سی آقا میرمن پاکا دیر بشکی فعاله دی. یو رقم طوله در روحی مشکل سر مخده و اکثر پا کورو کلا دا سی یو دو دری بوچی دی دا زند پار کرلی دی.
نن ام دا موضوع چی روم ملتیم وکری. د در منوردن کو کته هم د طالبان حکومت د معتادینو په تیر بیا د معتاد میرمنو ارقام نه وای خود عام خلکو په خبره دا چې خځې د طالبانو په حاکمیت کې لخپل ډیری حقونو څخه محروم دي د مسلې هم یو شمیر میرمنې د تاړې کړي چې د خپل غام د غلطولو لپاره نشي تمخه کړي حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي په کابل ښار کې یوه معتاده میرمن وایي چې نشي د ژوند خوښي ورنه اخیستې د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشي مواد واخیستل له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي
وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد با می رفتن پولار می آوردن تفاده میکردن خونه ویرونی پشیمون ها شدیم کسی بدال من از پیسا پیدان می شد جون میکندیم
طالبان چراغ ول تریاک رک شول بیترل و پولار مو راولا و کارا ول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسی چو پیدان و کرو مرک ترستیگو اول لخورلن و سر پدی عملخته شوم را تا ویالیه یو دود و اخلا و رو زیاد شو دو کور قیمتی شیان می دهم دینشی لپاره خرس کرن از دخار سولو لپاره هم سندی پاتی آخر هم تر یکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چه مکره زن اولاد و کورنی متباک را بسوک دی نکوی
یک مرز بد خطرناک کاری که ما کردیم توایر به جون ما کردیم به خونه ما کردیم به اولاد ما کردیم دیگه کس نکن
هرات ولایت که هم ده موتا ده میرمنو او ماشمانو شمیر زیاد دی دیاد ولایت اوسیدون که نظیر احمد هاشمی وایی چه ده خجی لکورونو سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی
هرات خیلی ولایت ولایتونو سخه دیده پوده رکچه موتا داری پوده رکچه خجی ماشمان هم دی با تو که کسو که سرکو که دخپل و اولادونو سر بعد حالت که زون تیره نخواه مخواه خلق هاوی تا بعد و رد وایی هم دارنگا داوی تخواه لری زی حتی بخپل و کورنه یو که زای نلری سریال نه خجی دیر مسئولیت لری که پور که دخپل اولادو مقابل که دولادو تربیت سریال نه دیر خجی هم در تربیت کولی سی و مور اولاد پر جوڑه ولی سی پلاری نسی جوڑه ولی نو کنه چه مور یا خور یا هم دارنگا میرمن به اتیاد اختوی طول کور دسی وی لکه سیل سی ولی وی او هره طورم طول لمنزت للی حسابی گی اولادون نسی کولی سی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی کولی سی پا آمازون ولی
ده کابل ولایت یو تن اوسیدون که چه نگواری نومی پخپراونه که یاد کرو وی چه متاده میرمن ده جمهوریت پر وقت هم زیاده بی خود ده وروستی سیاسی بدون لعمل ستونزو نوری هم زیاده کری
د تیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي په لوی ښارونو کې بیا معتاد میرمنې بېخي ډېرې زیاتې وي دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریته مثال خاوند به یې شهید شو خاوند به یې چې و پوډري شو دا به ځان سره معتاده کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه نشه توکي به یې شروع کړه چې درجه نیولې آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړله دوی نه تنها خپل ژوند او زندګي تباه کوله بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي یا هغه اولادونه چې د دوی نه پیدا شوي او دوی روزنه ورته ورکوي ته بند د پلار په پرتله باندې مور چې ده هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري نو هغه هم دوی سره زیات وخت یې پلار خو له کوره باري نو وخت به دوی متعدي کول اتمنده وو چې ماشومان مهم د دوی هغه نشي توکو که هغه به پوډر وو که هغه به سګرېټ وو که هغه به چرس وو که هغه به نور داسې نشي توکي وو دوی استعمالول دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول د هغوی د ضرر لاندې به وو هغوی ته به یې ضرر رساوه نو نه تنها ده چې دوی ځان ته ضرر رساوه خپل هغه ځواني خپل هغه ژوند او زندګي تباه کول د خپلو اولادونو ژوند تباه کوو ځکه د هغوی پالنه پرېږده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي ښه روزنه ورکړي د هغوی د درس غم وخوري د هغوی د ښه خوراک غم وخوري د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي نو دا هغه وو چې دا ټولنې ته به یې مخته یوړو هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې معتادي رشتہ دې ته داسې نه کېږي پیژنم چې هغه اوس هم په ډېر خوب بستونو باندې کار کوي خو دوی اوس هم سرګرټس کوي دوی چرس کوي یا ته داسې نه کېږي پیژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري هغوی کورني مشکلات لري یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روک دی او دوی په دې خاطر چې دا دنیا د غمونو یا د ژوند د مشکلات پرې کړي دوی ته د متعدې برخه دا داسې یو برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص شي دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي نور هم ځان مشکلاتو ته ور مخته کوي خو دوی نه پوهېږي بس بله لاره ورنه ورکه شي دغه ځان ته یوه لاره ګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې د هم د نوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اورېدل هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو. ډېرې
دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوي دي. د پلار د کور څخه بین څخه تر سرګنۍ پورې، کله چې په سرګنۍ کې هم وضعیت داسې نو بیا دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن ارام واوسي. لومړۍ ورځ چې دا پیدا شي دې ته وایي ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې راله، کله دوی د هغې نوم ته یو بې بختي نوم ورکوي نو ته خپله فکر وکړه چې د دې علت به څنګه. او بیا د هر حقوق څه یعنې فقط دا نه چې دا یو د انسانیت په نوم باندې څه کوم هغه د انسان په نوم باندې څه ژوند هر برخه د دې سره اخیستل شوې ده، نه هم هغه خپل حق ته دا رسېدی سي، نه هم خپل علم ته رسېدی سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسېدی سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نه سي کولی سي دا یې پوره کړي. دغسې بې برخه پاتې وي بیا په سرګنۍ کې هم دغسې د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ یې او اخر بلاخره سي داسې یو کار ته مجبوره سي. د ډېر هغه سم ډېرو ظلم څخه د داسې یو کار مخه ونیسي د دې ذهن شکیارانه وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلې دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم، دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته، تاسو خپله دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت یې هم هغه ځای وشه. اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبوره سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي. بیا دوی مجبوره سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دا اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېرې بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی وي چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه، هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وي سي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي، حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکاري. چې اما خوراک بیا هم خپل د ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي. د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي، ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري، نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري، نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان. دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي، یو چټل شی جوړ کړي.
بله، تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو میرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت لیدل سوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپله مېرمن هم معتاده کړي. په دې اکله څه راته وایي؟
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي او وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي، په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمنه کوم ارمانون لري هغه ورته پوره کېږي، نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالي کوم ظلم کوم وهل تقول سي دي مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي. حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول. څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه توکو باندې روږدي کېږي؟
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغه سیو سرغوسی پټه هم داسې ځنه توکي ورکړي دي، د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي. دا ډېر اکثریت سیمال دي د خاوند خوا وي، ځکه اغه قصد به دي سره اغه د ژوند ملګری وي. البته دا اغه د طریقه په داسې اغه باندې روش کیږي.
بله،
یو څو پیښه مې داسې لیدلې وي ځکه اغه د خاوند خوا وي، نور فامیل د خوا یا کورنۍ د خوا سټول باندې اخته وي، بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې. حتی اغه یو کورنی ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرې دا سره زکه ده وزن هغه کم جسمانی مقاومت سی او هغه ورته ضعیفه کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سه مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سه غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې سه ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم هغه د دوی په مغز باندې پرېوتې نو ده به په خپل اوتار کې ورته څکوله سي هلکه دا کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنې 100% به تاثیر کوي خاطر دا چې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره غوسه یم ذهنم ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناستې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د موتا د ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللیو نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنې زما په اند سې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنې په کوم محیط کې سې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم نیمای باور وکړې اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای سې ګورې یعنې په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګورې نو د دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سی
که دی آل پلارو چار باندې خبری وکړو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د میرمنو غږ نه اوري له بلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي له بلې خوا دوی بیا معتاد هم وي دغسې وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسي
البته په وطن کې خو واقعاً هم وضعیت ډېر کړکېچن دی اما د دغه اوس هم طالبان اکثره وایي زموږ داسې دا کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشه یي توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوس مهال غلي ناستې څو خبر نه دي او دوی په خپل کور کې یعنې شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي طالبان وایي چې موږ هغه دې ډېر کنټرول کړي دي اما سی اوس مهال سی د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات سوی دی ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نورو وسایل سي هغه مېرمن پخوا ډېرې په کښې فعاله دي دا د دوی ذهنونه یعنې خپله دې ته تشویقوي یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي او هغه همسایګان سي ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي
بله که در ته ووایې چې خپله کله چې په چام ګاونډ کې دی دا مېرمنې وینې چې معتاد دي خپل هېڅ در ته ووایه څه فکر کوې څومره مایوسه کېږي څومره خفه کېږي
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایي څه وایي او څه کول غواړي ډېره مایوسه سمه ځکه د هغې شي یعنې اوس مهال موږ په یو سړي کې بس نه کړو په یو شي دی د هغې یو نسلونه دي نسل په نسل باندې دا روزي نو تاسو خپله فکر وکړئ تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه ډېره ورته مایوسه سم ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه شي سره کوم برپور سوی دی او په ضمن کې ښځه نسل په نسل روزي ظاهره خبره ده چې زموږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه
په آخر کې کدار ته وایي چې په خپله معتاد مېرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده
تر ټولو لویه ستونزه همدا ده لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي ممکن ده دغه وضعیت سهم را وګرځي او بل دی په هر رسمي کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډیر زیات وي، یعنی الله تعالی هغه کوچنیانو مو سرخته وي، ښځې هم مو سرخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډیر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لپټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، هر ډیره زیاته هغه نه د کلي ملک او خان یادیږ، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول هغه ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډېر موش وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسو دغه اګاهي په خپله ټولنه کې ډېره کې، ممکن د دوی دغه خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېر زیاته مننه، زبنده یې سلامت اوسي.
هیله کوم، هیله کوم جر مننه.
مختل چې د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په حق لدی طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویان شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422114601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا د لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبانی خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یغل تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغه ته بیا دا لاسرسی پیدا کړي، نو هغې باندې هم دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مسایل نه وي، نو بیا په ورونو باندې په ټولنې باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسېږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه، یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کېږي چې ښځې بدون دی چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي، لیورو ته واده کېږي یا بل چا ته واده کېږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ ستاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بلې، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي، کله چې د یوې ښځې مېړه مړ کېږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کېږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ و نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل مېړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنانات، بد عنانات باید ووایمه، چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کېږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري، هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه یې مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، مېړه یې ټکر کړی وي او مېړه په جنګ کې مړ شوی وي، چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول عادي او نورمال ژوند کی، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان پر سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دا خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې د ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک دغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځه سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا مېړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه ناخبره، د ژوند نه ناخبره، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یوه میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندې سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا واضح دې خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلک دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلک په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوقو باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند یې جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي.
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومانو ته هم، که نور ماشومان لري، چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي، بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅو مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې دپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي، په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی، یا ځمکه ورته په نوم کړی، یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی. او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی محتاح نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي، نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري، هغه فامیل کوم مهر چې دی هغې ته ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي نو په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي فامیلونه سره یوځای شي ورونه سره یوځای شي د خسر د فامیل خلک سره یوځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لرې نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکوي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کېږي هغې صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نخواسته د زوجانو تر منځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق ته یو هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دې ته یې په نظر کې نیولی ده، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یک شی لري چې دا په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولی، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی دې په زوره باندې مثال په افغان تن څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولی، ادامه نه شي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خلکو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیره زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.